द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه دا نن د اتوار ورځ 2018 د اپریل 15 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې د ماخام 5:30 او په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي د ډیوه خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول د مهمو خبرونو سره کې
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه نن په نشټو کې د دوو پاکستانی عسکرو په ګډون درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د نشټې د کورمی او خوست ترمنځ په سرحدي سیمه کې رامنځته شوي او دواړه لوري یې پخلی کوي.
جنگ کیسا پر جریان لري. دوه نفر شهیدون او یو نفر زخمی دي. ملکیون او د مقابل لري هم دوه نفر مړه او دوه نفر ژوندی نیولي وو.
د قبایلی سیمو د پاره د قدرتی افاتونو انتظام چارواکي وای د افغانستان نه به د شمالي وزیرستان د باقی پاتې کډوالو بیرته راوستلو دریم پړاو د اپریل 13 نیټه نه شروع کیږي. خو پکتیکا کې د سیمې کډوال وای حکومت ته دوی ته د انګور اډې لارا برابرول پکار دي.
او د شام صدر بشار الاسد ویلي غربي هیوادونه یې د هیواد پر ضد د میزایلو په برید کې له یرغل څخه کار اخیستی. بلې خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که بشار الاسد د خپل ولس په ضد کیمیاوي وسلې نه وکاروي نو بریدونه به نه ورباندې کیږي. یو څېړونکی وایي د کیمیاوي وسلو استعمال جنګي جنایت دی.
هتیار استعمالول خو چې کوم دي دا خو د جنگي جرم په کمرې کې راځي او د دغه قسمه خبرو غندنه پکار ده په هر توګه باندې پکار ده.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو وسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نن د یکشنبې په ورځ نشته سوي چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په سملاسي توګه دا نه ده معلومه چې نشتې له کومې لوري لومړی پیل شوې. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي سرحد ساتونکي قواوې د څارنې په ګزماوي او پر پوله یې د ازغن تار لګولو تیاری کوي چې د پولې اخوا څخه ورباندې ډزې وسوي. بیان وایي د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې روانې دي. هلته په خوست کې د پولیسو مشر جنرال حنان زدران وایس اف امریکا ته ویلي دا نشته د ځایي وخت سهار وختي د ځاځي میدان په سیمه کې شروع شوې چې پکې د د پوینا دوه پاکستانی عسکر او یو افغان ملکی وګړی وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. دغه سیمه چیرې چې نشته سوی د پاکستان لخوا د کرمی ایجنسی او د افغانستان لخوا د خوست ولایت پوله لري.
د پاکستان سپریم کورټ یو قاضي جسټس اعجاز الحسن په کور تیر شپه او بیا سهار دوه ځله ډزې شوې دي خو سمرګ جوب لپکې نه ده شوې. دغه پیښه د لاهور ښار په ماډل ټاون کې شوې. جسټس اعجاز الحسن د سپریم کورټ هغه 15 کسیزا بنچ کې شامل وو چې د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف پر ضد د پاناما پیپرز په مقدمه کې د نااهلۍ فیصله ورکړې وه. نور تفصیل په د اسلام آباد نه په لنډ رپورټ کې اورو.
مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه جسٹس اعجاز الحسن لاہور ښار کې کور باندې د شپې او نن سهار نامعلوم تنانو ډزې کړې دي. په دې برید کې سزانی نقصان نه دی شوی خو د دې غندنه نه یوازې وکیلانو بلکې د هیواد لوی سیاسي ګوندونو او وزیر اعظم هم کړې ده. جسٹس اعجاز الحسن د سترې محکمې هغه 15 کسیزه بنچ کې هم شامل وو چا چې نواز شریف د پاناما پیپرز سکینډل مقدمه کې د وزیر اعظم لپاره نایره ګرځولې وو. جسٹس اعجاز الحسن پاناما پیپرز فیصلې پس د احتساب ادارے کے جوڑ شو مقدموں سارا نہم قبلا واکمن مسلم لیگ و مرکزی وزیر دانیل عزیز پر ضد عدالت سپکاوے مقدمہ ہم جسٹس اعجاز الحسن سر تڑے لے دا دے برید نپس حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی یو جمہوری حیوات کے قاضیان ایرول کی اور دس سلن مافیا دس کارونو دلت اجازت نشتا. یاد دوی ستر محکمے قاضیان و پاناما پیپرز مقدمہ کے نواز شریف دپارا دس سلن مافیا ٹک استعمال کری وو.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه او غونډې دوام لري. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتون په لاهور کې وینا کړې وه او نن په باجوړ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یوه غټه مظاهره کړې ده. دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي فعالانو هم برخه درلوده. مظاهرې ته وینا کوونکو ویلي چې قبایلي ولس پاکستان بچ کړی خو د پاکستان ریاست نن پښتانه د جنگ خشاک جوړ کړی دی. د دوی په وینا پښتنو بغاوت نه دی کړی بلکې د پاکستان د اساسي قانون سره سم د خپل حقونو غوښتنه کوي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې افغانستان ته د سیمې نه کډوال شوو خلکو بیرته راستنېدو دریم او وروستی پړاو د رواني میاشت اپریل د 13مې نیټې نه شروع کوي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لخوا افغانستان ته د کډوال شوو مسؤول غنی الرحمن وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویلي په دې پړاو کې به ټول کډوال بیرته راستنول شي. نوموړي چې کره شمیره نه ښایي خو وایي اوس هم لا د وزیرستان د زرګونو په شمیره کې کډوال په افغانستان کې دي او په دې وروستۍ پړاو کې به د غلام خان د بندر د لارې د ورځې په سر نږدې 500 کورنۍ پاکستان ته راړوي. هغه وویل دا خلک به د خوست د ګلان کیمپ نه د کاروان په شکل کې راولي.
قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک لغاړې شاخ یو بم چاودنه کې د ملیشي اته عسکر ژوبل سوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د ملیشي ځواکونه یوه قافله د شمالي وزیرستان د مرکز میرامشا څخه بنو ته روانه وه چې د میرعلي کجوري په سیمه کې بم اوربندې وچاودېدی. تفصیل راکوي عدنان بیټنای په دې رپورټ کې.
پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا د ملیشي ځواک سرتیرو کاروان د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه بنو ته په لار وو او هلته میرعلي کجوري سیمه کې پر سړک د غاړې شخ بم چاودلی دی. په شمالي وزیرستان کې دغه چاودنه په داسې حال شوې چې په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي وو او په سړکونو یوازې د پوز او ملیشي ځواکونو حرکت کولو. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې د هر اتوار په ورځ له تیرو لسو کالو راسې ګرځبندیز لګول کیږي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونه په دې ورځ خپل تګ راتګ کوي او سامانونه وړي راوړوي. راپورونه وایي چې د کجوري چک پوسټ سره نږدې د سړک په غاړه شخصي بم چاودنه شوې او د ملیشا شوال رجمنټ ګاډۍ تباه کړې دي. د پیښو وروسته امنیتي ځواکونه ټول علاقه په خپل ولکه کې اخستي او د برید کوونکو په ضد لټون عملیات پیل کړي دي. په دې چاودنه کې ټپیان شوي سرتیري په بیړني حالت کې په بنو سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړي شوي او هلته درملنه روانه ده. په سمدستي ډول د چاودنې ذمواري کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ په کال 2014 کې د وسله والو په ضد په پراخه کچه سره ضربي اعظم نومي عملیات ترسره کړي او پوځ ادا کوي چې د عملیاتو پر مهال شمالي وزیرستان په بشپړ ډول د ورنکارو څخه پاک کړی دی. خو بیا هم وخت په وخت پکې د بدو پیښو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کیږي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د شام صدر بشار الاسد ویلي غربي هیوادونو د هیواد پر ضد د میزایلو په حملو د جارحیت نه کار اغسته دی. د رایټرز خبري ادارې تر مخه بشار الاسد دغه خبرې د اتوار یا یکشنبه په ورځ د روس د قانون سازانو یوې ډلې ته کړې دي. په دمشق کې د صدر بشار الاسد سره د ملاقات وروسته د روسي قانون سازانو د ډلې یو غړي سرګي زلیزنیک ویل بشار الاسد دا خیال و چې غربي هیوادونو د شام خلاف جارحیت کړی دی او موږ د هغه سره دا دریز شریکو. یا د دې امریکا، فرانس او برتانیا د خالی پورس د شام د کیمیایي وسلې په دریو مرکزونو 115 میزایلونه غورځولي. په دې کې یو مرکز په سرخار د مشکی او دوه نور د هوم سره نږدې دي. د امریکا فوزی مشران وایي ډومبني معلوماتي میزایلونه سم په خپل هدف لګیدلی او عامو خلکو ته پکې سزیان نه دی رسیدلی. د امریکا په مشرۍ کې اطلاف غړي د دغه حمله سره دوی شام او ملګرو ته یو مضبوط پیغام ورکو چې د شامی حکومت د کیمیاوي وسلو اډې ورانی کړي. امریکا وایي د دمشق بارزا تحقیقي مرکز او هم سره نږدې ګودامونو کې کلورین او سارین ګیسونه تیارېدل او اخوده کېدل.
د اسلامي جهاد نومي یوې وسلوالې ډلې ویلي د اسرائیل پولیس ته نږدې په غزه کې د دوی څلور غړي په یو تصادفي چاودنه کې وژل شوي دي. دا چاودنه د دریو په یو موټر کې د فلسطیني احتجاج کوونکو وکام ته نږدې شوي. د جمعې پر ورځ په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي وو د اسرائیلي پوجونو یو فلسطینی وژلی او 900 نور یې ټپیان کړي وو. د جمعې دروازې تشدد هغه وخت راوپارېد کله چې په زرهه او فلسطینیانو له پولیسو سره نږدې احتجاجونه کول. دوی غوښتنه کوي چې له هغه سیمو څخه د فلسطینی کډوالو ته د تګ اجازه ورکول شي چې اوس اسرائیل کې دي.
د امریکا سرخار واشنگتن ډی سی کې دویمه سالانه ساينس مارچ شو. د دغه ساينس مارچ یا لاریون د پاره پرون د خالی په ورځ د ډی سی په نېشنل مال ګڼ شمیر خلک راغون شوي وو، خو د تیر کال په مقابله کې د خلکو ګډون کم وو. د دغه لاریون مقصد د ساينس اهمیت ته د خلکو او د پالیسی جوړونکو پام راړول دي. د ټرمپ انتظامیه په تیر یو کال کې وایټ هاوس کې ډیری فیصلې اخیستي چې تړاو یې د ساينس سره دی.
میامار د شنبې پر ورځ ویلې دوی د روهینګیایي کډوالو لومړۍ کورنۍ بیرته ستنه کړې ده. خو د حکومت ډلې وایي د میامار د حکومت د اقدام د مشهورتیا لپاره دی چې هلته د روهینګیایي کډوالو امنیتي اندېښنې لا پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلې په میامار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره وضع لا تر اوسه سم نه ده. دغه اداره وایي د کډوالو په عزت سره بیرته تګ د هغوی ساتنه او دوامدار امنیت لپاره باید د میامار حکومت ګامونه واخلي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د قدر منوریدونکو او اوس مو هم پام راګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه نن د یکشنبې پر ورځ نشته سوي چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په سملاسي توګه دا نه ده معلومه چې نشته له کومې لوري لومړی پیل سوي. اکمل روان له کابل اور باندې په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د افغانستان جنوبی خوس ولایت اړوند د زیز میدان ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن د اتوار په ورځ د ډیورن کرخي په صفري نقطه کې د افغان او پاکستاني فوځیانو ترمنځ جګړه شوه. د خوس ولایت سرپرست امنیه کمانډان عبدالخنان له امریکا غږ دیوي سره په خبرو کې ویلي نن سهار 8 بجې د پاکستان فوځ لخوا د خوس ولایت زیز میدان ولسوالۍ اړوند د جندو غر پوسیمه کې پر عام ولسی خلکو همدار د افغان سرحدي ځواکونو پر امنیتی پوسټو د سپکو او درنو وسلو بریدو تر سره کړی دی. امنیه کمانډان د جګړې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه له ډیوي سره په خبرو کې وویل
د سهار په اوو نیمو بجې راپور راغی چې بعضی پاکستانی قوتونه د میګ د نازوکنډا او جنډوغرا او د خاونه غونډۍ په داسې یک نفر لدی کېږي هغه چې نوولته کلي ور نږدې وو د کلي خلک رو ته ته یې تشخیص کړی وو چې د پاکستاني پوځیون دي او یې غاک پکړی وو. د غاک سره سام دوی په عوامو نه ډزې پیل کړې وې، اندښنې شروع کړې وې تر څو چې قوت بیدار پولیس ولته ورسدل. دوی په جنډوغره په پستان د هم د عوان مرمۍ او پسلاګت مرمۍ او راولې.
د خوست سرپرست امنیا کمانډان ویلي افغان امنیتی ځواکونه همدار سپسیمه کې د ولسی خلکو په ملاتړ د پاکستان د فوځ د بریدونو په مقابل کې جګړه پیل کړې چې له امله دوه تنه پاکستانی فوځیان وژل شوي او دوه یې ژوندي نیول شوي دي.
ځواب کې ځوابیا داز وکړدیمیک پولیسو بلاخره جنگ ولګید په تو 15 د کې شتري سپره جریان لري. دوه نفر شهیدون او یو نفر زخمی دي ملکیون او د مقابل لري هم دوه نفر مړه او دوه نفر ژوندینی ولي وو سره دی وهوان چې یو کس زخمی وو منطقه ته پرسدل هغه هم پلیار کې مړ شو او تیرې روغله تیرې سپره په صحاند ګرځي ولیکم سلام لنده خدلای هغه نقطه چې دوی روغلی وي هغه یې نه ونی وي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند ولسی خلک چې د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د جندو او نازیانو سیمو ته د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې ویلي دوی به د پاکستان امنیتی ځواکونو ته د دې اجازه ورنکړي چې په یاد سیمه کې امنیتی پوستې جوړې کړي. د زازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو اطلس وویل
ولسی خلک مونږ چې ځکه خلک دوی په سارونه نیولې وو په جوړو مونږ خپل دی وای وای د جرات دې څنګه جوړي ملاره لیدم په وروه ته والی او هغه ډیر خلک مونږ دی مرچو کې دی هي او څه مونږ دی هدا دې د زونه کوي د خپل مونږ نه کله خپل وړي کله دیپلا مو هدا یو د ځوانان یې چې مونږ ته د سرحد نه بارا دیناري کنده و پوری د سرحد مخکام شوی.
په ورته وخت کې د پاکستان امنیتی سرچینو پور پوله له افغان امنیتی ځواکونو سره د جګړې د رمنتکې دوه په خلای کړای خو ویلې دی لومړی برید افغان سرحدي ځواکونو د پاکستان امنیتي سرتیرو په یوې غزمې تر سره کړی کوم چې د خوست سرحد سره پر پوله روان وو. افغان چرواکو دا څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې په اول ځل د پاکستان فوج د ډیورنډ کرښې ته نږدې پر عامو افغان ولسي وګړو او همداراز د افغانستان په سرحدي پوستو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې او وروسته د دواړو هیوادونو امنیتي سرتیرو ترمنځ جګړه پیل شوه. په راپورونو کې د پاکستان سیمه ییزو چرواکو ویلي د افغان فوج په برید کې دوه تنه پاکستانی سرتیري ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ ډیو ریډیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کتر من اوریدونکو له کابل څخه تاسو د حکمل روان په ریپورت کې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تاوتریخوالي او د نشتو حال واوریدی او اوس هم په دې اړه د پاکستان حکومت سوې د مور سره د ډیوه خبریال ابراهیم صاحب شینواری د ټلیفون په لیکر سره ملګری دی. سلیم سي شینواری صاحب او په خیر علی. ډیره مننه هم دغه د نن ورځې د پیښې په اړه د پاکستان د حکومت او امنیتي چارواکو دریځ څه دی او دوی څه وایي چې د جګړه څنګه پیل شوې ده او څومره مرګ ژوبله ده؟
کاکر صاحب په پړچنار کې چې کوم د پولیټیکل انتظامی چارواکي دي او دغه طرف سیمه کې چې کوم امنیتي چارواکي دي هم د دغو دوه اړخیزه ډزو پخلای کړی دی او ویلي دي چې نن سهار تقریبا د نهو نیمو لسو بجو په شاوخوا دغه ډزې پیل شوې وې. د پاکستان حکومت دا دعوه کړې وه او تورې لګولې وه چې دغه دردازي چې وایي یا د ډزې چې وي د افغانستان د حکومت ایدانو ګن سره نږدې لکه تیګه علاقه ده کوم چې افغانستان سره پاکستان پوله ده او په دغه پوله باندې تګ راتګ هم کولای شي خو شهیدانو ګن نه دغه علاقه چې په کوم ځای کې درده شي لکه تیګه ده تقریبا په لس کیلومتر فاصله پرته ده. په دغه ځای کې د دوی په وینا باندې چې دغه سهار وختي پاکستان په پوزنو یا په یو امنیتي چوکیو باندې او کوزو په جواب کې دوی هم کله کاروایی کړې وه ډزې شوې دي. پاکستان په خپله باندې هم امنیتي چارواکي چې دي امنیتي ادارې چې دي هغوی د خپلو دوه امنیتي عسکرو د وژنو او د پنځو کسانو د تبکېدو پخلای کړی دی. ویلې دي چې دا ډزې تر د دوو بجو پورې دوام لري پس په دغه کې د سخت باران کېدو له وجې بیا وروسته هغه ډزبندي غیر اعلاني ډزبندي مطرح راغلي.
ابراهیم شنواری صاحب لشک زه هم بدل کئ چې استاسو ژغتر موجه پوری سم را ورسیږي چې د موبایل سیګنل مو کمزورې راته ښکاری. یو بل پښتنه شنواری صاحب دغه سیمه کې زموږ اوریدونکو ته داسې په وضاحت سره وایسته چې دغه ډزې چې چیري رامنځته سوي دي د افغانستان لخوا کومه سیمه ورسره لګیدلې ده، د پاکستان لخوا کومه سیمه ورسره لګیدلې ده او غرنۍ ده که هواره؟
اول خو مکافر صاحب اوس څنګه دی غږ ما پاک شو؟
اوس هم دی
پاکستان کورم ایجنسی لاندې نه کورم لوور کورم علاقه ده. دلته افغانستان سره یو پوله هم لرو مونږ شهیدانو نن په نوم باندې خو په کوم ځای کې چې دغه ډزې منځ ته راغلي دغه لکه تیګه په نوم باندې لګي او لکه تیګه لکه څنګه چې د نوم نه هم غریزه علاقه ګڼل کېږي. دلته پاکستان پوځ خپلې امنیتي چوکۍ جوړې کړې دي د ډېرې مودې راهیسې کله چې په پړچنار باندې یا په کوم ایجنسۍ کې ځانمرګ بریدونه به کتل کېدل او د هغې پاکستان تور په افغانستان طرف نه کېدل چې هلته نه ترتیری راځي او دغه هغه دنه ترهګر راځي او هغوی دغه بریدونه کوي. نو دلته امنیتي پروسې جوړې کړې وې دغه افغانستان طرف ته چې د خوست ولایت کومه چې د افغانستان علاقه ده او د پاکستان سره پوله لري. نو د شهیدانو ډنګ دغه پوله سره نږدې لکه تیګه باندې دغه پیښې مخې ته راغلي. داسې هم اطلاعات دي چې ځایي چې کوم توري او بنګخ قومونه دي هغوی چې کوم دلته پوله سره میشتي هغوی هم د پاکستان د پوسټ سره په ملاتړ کې د دغه دفاع لپاره راغلي وو او هغوی هم په دغه ډزو کې برخه اخیستې وه.
ډېره مننه شنواری صاحب او ځان پام ساتئ.
خوشحاله اوسئ. مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیو دا او تاسو د ډیو خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ بنغه اغه کی هم د شمالي وزیرستان نه یو بل رپورت د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای چې افغانستان ته د سیمینا کډوال شو خلکو د واپسی دریما او روسي پړاوې د رواني میاشتې د اپریل د 13 نیټې نه به شروع کړي. صحیح کره شمیره خو وسه پورې نه ده معلومه چې شمالي وزیرستان نه څومره کورنۍ افغانستان ته کډوالې شوې وي، خو د نتایی دا شمیرو تر مخاسه تقریبا شپک زره کورنۍ دی چې هغه په افغانستان کې دی او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي او اوس به هغه واپس پاکستان ته بیا راوستل کیږي. د 13 اپریل نه به دغه پړاو یا دغه مرحله شروع کیږي. عدنان بیٹنی په تفصیلی رپورت تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان جنگ ځپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې افغانستان ته د سیمې څخه کډوال شوي خلکو بیرته راستنېدو دریم او وروستنی پړاو د رواني میاشتې اپریل د 13 نیټې څخه پیلوي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لخوا افغانستان ته کډوال شوي خلکو مسؤل غنی الرحمن دیو سره خبرو پر مهال وویل په دې پړاو کې به په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان ټول کډوال بیرته راستنولی شي. نوموړي چې په افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو شمیره نکرش کړه، خو وای وو سم نه د وزیرستان د زرګونو په شمیره کډوال په افغانستان کې د کډوالې ژوند تیروي او په دې ورسته پړاو کې به غلام خان بندر د لارې د ورځې په سر نږدې 50 کورنۍ پاکستان ته راړوي. هغه ویل دا خلک به د افغانستان خوست ولایت ګلان کیم څخه د کروان په شکل کې راځي. غنی زیاته کړه د کډوالو د راتلو پروسه به تر هغې روانه وي څو پورې چې ټول کډوال بیرته نوي راستانه شوي، او که په دې پړاو کې څوک پاتې شول نو له دې وروستیو کښې به دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شي.
او 50 کافلاوی د با کومه چې کوم پروګرام دا هغه اخیری ځل یاد چې څو پر د ایرو ختم کړی نوی دغه په داو باندې نه دا پړاو خو کچره دا سه حالات سره مخ مخ کړلی چې د ورځې د 50 کې بجای د 3 لور کا ډیر سینو حکومت مجبور دی چې بندا بیوي. رجستریشن خو اس بالکل مش بغیر رجستریشن شروع کړی نه مختلف په لکه دی 11 داس علاقې دي چې پاک دی ډیر په تعداد سره پروت دی.
په افغانستان پکتیکا لمن سیمه کې د شمالي وزیرستان د کډوال د شورا یو مولا جان دیو سره په خبرو کې وویل دوی د کډوالې ژوند ستړي کړي دي او بیرته خپلو علاقو ته ارزو مندي، خو زیاته کړه بیرته ستنېدو په لړ کې درې بنیادی غوښتې لري. یوه دا چې د بیلابیلو علاقو څخه کډوال ګلان کیم ته د تلو لپاره کرایې نه لري، ځکه دوی دپاره د جنوبي وزیرستان انګور اډه لاره خلاصه کړی شي تر څو چې دوی په لنډه لاره پاکستان ته بیرته راستانه شي. دویمه دا چې دوی سره کوم سامانونه او ګاډي دي چې هغوی ځان سره بیرته راوړي، ګنې دوی به دغلته پاتې کېدو ته مجبوره شي. او دریمه دا چې دوی په افغانستان کې هم کډوال دي او چې بیرته یې بوزي نو هلته به هم کډوالې ژوند کوي. دوی دغه غوښته کوي چې کډوالې ژوند به تر کومې پورې تر سره کوي.
دا میز در رات کو مینا بیا پر سارا گرگی دا میز وان پتی پاک سارا دا سی ای چکانے میش حوال پلانگ لیاری تھی چی نوی دی میز در گولم خون پلیار آداز پازی مورا کا سارا درینی چی میز سارا لگارد ای سامان پلاش پینا پا اوتش پینا پا میز پو بانی کرنا پو میز پل وطن تا پازی مورا سارا واپس کری خاص دی وطار ای زب سمنده سارا.
نو پښتنو په ځواب کې غنی الرحمن وویل دوی سره یوازې د غلام خان د لارې انتظامات دي چې کډوال بیرته راستا نه کړي او نور برابر تیار نه لري. غنی زیاته کړه د کډوال د ضرورت سامان غلام خان بندر ته راورسوي، دوی به ورته بقخیلو کم ته رسوي او د ګاډو راوستو په اړه آلات چارواکو سره خبرې روانې دي. که اجازه ورته ورکړی شوي دوی به وروسته کولی شي چې ګاډي هم راولي. هغه دا هم وویل چې د بقخیلو په کم کې ټولې اسانتیاوې موجودې دي، هلته پاتې کېدی شي او که هلته نه پاتې کېږي نو بیا دوی دوه اونۍ وروسته کولی شي چې چېرته تلل غواړي لار دي شي، او چې کله بیرته د دوی خپلې علاقې خلاصې شي نو د نورو خلکو تر څنګ به دوی هم خپلو علاقو ته بیرته ستانه شي.
کچا سامانونه دي، سامان سرار اوسه تو تمیز په زیرو پاین مندې ګاډی مزدور دغه دي پر درولې دي چې مزدور دې تو ګاډی خالي کو 15 ورځې 2 هفتې 3 هفتې او دې هلته وي دې ته فری اینډ دی چې ته چېرته سه هلته دا لور شي. کچا دا سه لا کې وي چې واپسي نه وي شي نو هغه ته دې فری اینډ ورکوي چې ته چېرته کاډا ورې یې چې با کې خله کین کې دې ته ټول سہولات پوج ورتا آلتا میں سرکڑی دی چې ډاکټر راشان بجلی 24 گھنٹے پکې صحیح چې چا گاڑی دی گاڑی دا دی ودروي د ډیر تاګ نه بعد حکومت په دې باندې چار شروع کړی دو ان شاء الله د دې گاڑی ورو دی خو اول د دې گاڑی نه ورو دی اول دې ورو دی اول مشته دی عزیز دی نه کې دې گاڑی
یړ دی چې خال 2014 شه په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیاتونه په زرګاو شمیر خلک افغانستان ته کډه شي وو چې د افغانستان سرواګو په وینا دوی سره ناشدې پنځه ویشت سره کورنیو نوملیکنه شوي او د نړیوالو په ملاتړ ورسره مالی مرستې هم کېږي. پاکستانی چارواکي ویل دی وړاندې په دوو پړاوونو کې د افغانستان څخه ناشدې شپږ زره نه زیاتې کورنۍ بیرته پاکستان ته راستانې کړې دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واورئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا اوس هم یو بل رپورټ ورته تاسو په امریکا ګرځو چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه او غونډې دوام لري. پروند د غورځنګ مشر منظور پښتون په لاهور کې وینا کړې و او نن په باجوړ کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یو غټه مظاهره کړې ده. دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي فعالانو هم برخه درلوده. تفصیل اورو د کلسوم کاکړ څخه په دې رپورټ کې.
د پاکستان قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې نن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، ځای مشرانو او په لوی شمېر کې عام خلک راټول شوي وو او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ په سیمه کې دوی ته د ورپېښو ستونزو حل کولو غوښتنې کړې دي. مظاهره چانو وویل قبایلی ولس پاکستان بچ کړي، خو نن د پاکستان ریاست د پښتنو ځا خشاک جوړ کړی دی. د باجوړ په عنایت کلی کې د لاریون په مظاهره کې د عامو خلکو سره واړه ماشومان هم موجود وو. پلاسونو کې داسې بینری پورته کړې وې چې د خپلوانو د راخوشي کېدو یا د معلومېدو غوښتنه پرې لیکل شوې وې. احتجاجي لاریون ته د عوامي نېشنل ګوند غړی ډاکټر عبدالرحمن وویل پښتنو بغاوت نه دی کړی، بلکې پاکستان بچ کړی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې نن ریاست پښتانه نه بچ کوي او خشاکې ترې جوړ کړي. دوی وویل چې موږ په دې غونډه کې د ریاست کارمندانو ته وایو چې د دوی غوښتنې خپلو مشرانو ته ورسوي. یو بل وینا کوونکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځایي مشر اصغر خان وویل پښتون ولسره د ناروا سلوک له وجې نن د باجوړ او لروبر افغان ولسره پاسېدلی او د احتجاج د لارې خپل حق غواړي. شغلی اصغر خان زیاته کړه چې د پاکستان آئین 2023 ماده لاندې ریاست پاکستان ماته ملامت دی چې مالبا زما د مال او ځان او هر څه حفاظت راکوي. خدا بده مرغه ریاست پاکستان هغه کار وکړو کوم چې يهودانو په فلسطین کې هم نه دی کړی. هغه زیاته کړه پاکستان زموږ هیواد دی، خو ځینې خلک دا پروپاګنډه کوي چې پښتون تحفظ مومنټ پاکستان ورانوي. قبایلیانو د پاکستان د ورانولو هغه وخت سوچ هم نه دی کړی کله چې تا اویا زره خلک مړه کړ. په هغه ورځ هم د پاکستان مرد آباد چغې نه دی وهل سوي. اصغر خان وویل موږ د احتجاج د لارې خپل ژغ راپورته کول غواړو چې د تیرو 15 کالو راهیسې غلې کړې سوي وو. په کراچۍ کې، لاهور کې، په اسلام آباد کې د پښتنو قتل عام کیږي. پښتانه د تعلیمي ادارو او ښارونو څخه پورته کول کیږي او ماورای عدالت کې قتل کیږي. نوموړي زیاته کړه پاکستان زموږ هیواد دی، خو که همدغه سي زیاتې راسره روانې وي بیا به کرشي راکاږو. دوی زیاته کړه چې همدغه ډول په پاکستان کې دننه شناخت کارډ سما سره هم دی او د جرنال باجوه سره هم دی، د صدر پاکستان سره هم او دلته د یو میجر او کرنل سره هم دی. په چک پوسټونو دي د شناخت کارډ په مت کې سما د کام او ولس بیزتي بند کړی سي. د باجوړ د تحریک انصاف ګوند یو ځایي مشر جاوید وویل نل دلته موږ راټولېدو مقصد دا دی چې نړۍ ته خپل ژغ ورسوو. هغه زیاته کړه چې دلته کم سړی د مزدوري لپاره د کوره وزي، بچی یې د رزق په انتظار وي، خو هغه د چاودنې ښکار سي او مړی یې کورته راوړل سي. دوی زیاته کړه چې ډېر د افسوس خبره کوم چې پښتانه هغه بدنصیبه خلک دي. نوره نړۍ کې د ځناورو حقونه سته، خو په پاکستان کې پښتنو ته حقونه نه ورکړل کیږي. ژوند تنګ دی او د تعلیم زه محرومه دي او د ژوند هر اسانتیاو زه محرومه دي. باجوړ ایجنسۍ کې له دې وړاندې هم د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په خپل یو ځل احتجاجي لاریون ته وینا کړې وه. تازه تداجی لارون پداسی حال کې سوي چې د اتم اپریل پېښور کې د پی ټی ایم لخوا یو درنا ولسی غونډه سوي او منځر پښتون ویلی وو دوی به د هواد د عین لاندې د خپل حقونو غوښتنو منلو پوره مبارزه ته دوام ورکوي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو بار بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نن په نشته کې د دوو پاکستانی عسکرو په ګډون درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د نشته د کورمې او خوست ترمنځ په سرحدي سیمه کې رامنځته شوي او دواړه لورې پخلی کوي.
جنگ کیسا پر جریان لري. دوه نفر شهیدون او یو نفر زخمی دي. ملکیون او د مقابل لري هم دوه نفر مړه او دوه نفر ژوندۍ نیولې وو.
د قبایلی سیمو د پاره د قدرتۍ افاتونو تنظیم چارواکي وای د افغانستان نه با د شمالي وزیرستان د باقی پاتې کډوالو بیرته راوستلو دریم پړاو د اپریل 14 نیټه نه شروع کیږي. خو پکتیکا کې د سیمې کډوال وای حکومت دی ورته د انګور ډې لارې برابر کړي.
او د شام صدر بشار الاسد ویلي غربي هیوادونو یې د هیواد پر ضد د میزایلو په برید کې له یرغل څخه کار اخیستی. بلې خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي که بشار الاسد د خپل ولس په ضد کیمیاوي وسلې نه وکاروي نو بریدونه به نه ورباندې کیږي. یو څېړونکی وایي د کیمیاوي وسلو استعمال جنګي جنایت دی.
کیمیاوی ہتھیار استعمالول خوشی کمبی دا خود جنگی جرم پر کمرے کی راضی او دغه قسم خبرو غندل پکار دا پہاڑ تو گبانے پکار دا.
او اس خوشی دا خبرونو تفصیل تا.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه نن د یکشنبه په ورځ نشته سوي چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په سملاسي توګه دا نه د معلومه چې نشته له کومې لوري لومړی پیل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي سرحد ساتونکو کوهوي د څارنې په ګزموي او پر پوله یې د ازغنتار لګولو تیاری کوي چې د پولې اخوا څخه وربندي جزي وسوي. بیان وایي د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅې روانې دي. هلته په خوست ولایت کې د پولیسو مشر جنرال حنان زدران وایس اف امریکا ته ویلي دا نشته د ځایي وخت سهار وختي د ځاځي میدان په سیمه کې شروع شوې چې پکې د پوینه دوه پاکستانی عسكر او یو افغان ملکی وګړی وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. د سیمه چیرې چې نشته سوی د پاکستان لخوا د کرم ایجنسی او د افغانستان لخوا د خوست ولایت پوله ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وای چې افغانستان ته د سیمینا کډوال شوو خلکو بیرته راستنېدو دریم او وروستي پړاو د روانې میاشتې اپریل د 13 نه شروع کیږي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه لخوا افغانستان ته د کډوال شوو مسول غنی رحمان وی او ډیو سره په خبرو کې ویلي په دې پړاو کې به ټول کډوال بیرته راستنول شي. نوموړي چې کرشمیره نه خای خوای وسوم لا د وزیرستان د زرګونو پښمیره کې کډوال په افغانستان کې دی او په دې وروستي پړاو کې بعد د غلام خان د بندر د لارې د ورځې په سر نږدې 500 کورنۍ پاکستان ته راړوي.
قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د سړک لغړې شاخ په یو بم چاودنه کې د ملیشي اته عسكر ژوبل سوي دي. سیمه ایز چارواکي وایي د ملیشي ځواکونو په یو قافله د شمالي وزیرستان د مرکز میرام شاه څخه بنو ته روانه و چې د میرالی کجوري په سیمه کې بم وربندې و چاودې دي. په داسې حال چې چارواکي وایي په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي.
د سپریم کورټ یو قاضي جسټیس اجاز الحسن په کور تیر شپه او بیا سهار دوه ځله ډزې شوې، خو سمرګ جوب له پکې نه ده شوې. دغه پیښه د لاهور ښار په ماډل ټاون کې شوې. جسټیس اجاز الحسن د سپریم کورټ هغه 15 کسیزه بنچ کې شامل وو چې د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف پر ضد د پاناما پیپرز په مقدمه کې د نااهلۍ فیصله ورکړې وه.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجونه او غونډې دوام لري. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتون په لاهور کې وینا کړې وه او نن په باجوړ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یو غټه مظاهره کړې ده. دغه مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي فعالانو هم برخه درلوده. مظاهرې ته وینا کوونکو ویلي چې قبایلي ولس پاکستان بچ کړی، خو د پاکستان ریاست نن پښتانه د جنگ خشاک جوړ کړی دی. د دوی په وینا پښتنو بغاوت نه دی کړی، بلکې د پاکستان د اساسي قانون سره سم د خپلو حقوقو غوښتنه کوي.
د شام صدر بشار الاسد ویلي غربي هیوادونو د هیواد پر ضد د میزایلو په حمله د جارحیت نه کار اغستې ده. د رویټرز خبري ادارې تر مخه بشار الاسد دغه خبرې د اتوار یا یک شنبه په ورځ د روس د قانون سازانو یوې ډلې ته کړې دي. یاد دي امریکا، فرانس او برتانیا د خالي په ورځ د شام د کیمیاوي وسلې په دریو مرکزونو 115 میزایلو نه غورځولي.
د اسلامي جهاد نومې یوې وسلوالې ډلې ویلي د اسرائیل پولیسو ته نږدې په غزا کې د دوی څلور غړي په یو تصادفي چاودنه کې وژل شوي دي. دا چاودنه د درو په یو موټر کې د فلسطیني احتجاج کوونکو وکام ته نږدې شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وداو تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د شام صدر بشار الاسد ویلی دی چې غربي هیوادونو د هیواد پر ضد د میزایلو په حملو د جارحیت نه کار اغستې ده. د رویټرز خبری ادارې تر مخه بشار الاسد دغه خبرې نن د اتوار په ورځ د روس قانون سازانو یوې ډلې ته کړې دي. د صدر بشار الاسد د خبرو په حواله سره تفصیل د محمد اکرام ناورو.
د رایټرز خبری ادارې تر مخه د شام پایتخت دمشق کې د روس د پارلمان غړو سره د ملاقات په وخت صدر بشار الاسد ویلي د امریکې، برتانیې او فرانس لخوا د دوی پر ضد د غلطو معلوماتو خپرولو ترڅنګ دغه حمله شوې. د شام صدر دفتر په یو بیان کې وایي صدر اسد د روس د پارلمان غړو ته ویلي دمشق او ماسکو نه صرف د ترهګرۍ خلاف یو ځای جنگ کوي، بلکې د ریاست د خپلواکۍ د تحفظ لپاره هم جنگیگی. روس او شام د وروستۍ کیمیایي حمله رپورټونه رد کړي او په واشنگتن یې تور لګولې چې دا یې په شام د حمله لپاره د یو بهانه په توګه استعمال کړي. خو د امریکې د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی په دې پوره باوري دي چې په ډوما ښار کې شوې حمله کې د کلورین ګیس استعمال شوی او اوس هم د هغه ثبوتونو اندازه لګوي کوم چې د سرین ګیس د موجودګۍ اړخ ته اشاره کوي. اخوا د برتانیې خارجه وزیر بورس جانسن ویلي د شام خلاف د نورو پوځي حملو پلان نشته، خو ویلي ملک به د اتحادي ملکونو سره په شریکه په نورو ګامونو اخستو باندې غبر کوي که چیرې د شام صدر بشار الاسد په راتلونکي کې د خپلو خلکو پر ضد بیا کیمیایي وسله استعمال کړه. نوموړي د برتانیې خبری ادارې بی بی سي ته په یو مرکه کې ویلي دا وخت په میز باندې د شام خلاف د نورو حملو کوم تجویز نشته، ځکه چې د هغه په وینا د اسد حکومت دومره کم عقل نه دی چې د کمی حملو یوه بله حمله وکړي. امریکې، برتانیې او فرانس د خالی په سهار وختي د شام کمی وسلو په درې مرکزونو باندې د 115 میزایلو سره حمله کړې وه چې پکې یو پای تخت دمشق او دوه د شمالي لبنان سرحدي پولیس سره نږدې همس خار سره نږدې سیمه کې دي. د امریکې پوځي چارواکو ویلي اولنې اندازه ښکار کوي چې هر یو میزایل په خپل هدف لګیدلې او عامو خلکو ته د څه نقصان رسولو بغیر یې د کیمیایي وسلو مرکزونه په مکمله توګه وران کړي دي. اخوا د روس یو اعلی پوځي چارواکي د خالی پورز ویلي د شام هوایی دفاعي نظام چې زیاتره د پخوانی شوروي اتحاد د وسلو په دفاعي نظام باندې اډانه لري د امریکې، برتانیې او فرانس لخوا گزار کړی شو 115 میزایلونو کې یو اویا خپل هدف ته د رسیدو وړاندې په هوا کې تباه کړي. روس د خالی پورز دا هم ویلي په شام باندې د غربي حملې وروسته دوی شام ته د ځمکې نه په هوا کې ویشتونکي S-300 میزایل نظام ورکولو باندې غور کوي، خو خبری ادارو ویلی د بشر الاسد سره د روسی پارلماني غړو په ملاقات کې په دغه میزایل نظام باندې خبری نه دي شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د شام په اړه هلته چې کم برید د برېټانیا، فرانس او د امریکا لخوا سوی د کیمیاوي وسلو په ذخیرو باندې د ته پاکستانی مطبوعاتو څه ډول کتلی دي دا به اورو د حمید الله څخه چې له پېښورې په دې رپورت کې را لېږلي.
د ډان رسپانه په خپل اداریه کې وایي تیر اونې د شام په ډومه خار کې د کیمیاوي وسلو برید په شخړه کې ښکېل د بیرونی طاقتونو ترمنځ د یو خطرناکې مقابلې د پیلولو توان لرلو. د دې برید وروستو د امریکې د صدر او د روسیې د چارواکو توجن بیانونو د ملګري ملتونو عمومي سکتر دې ویلو ته اوغه سوالو چې د کشاله د سوړ جنگ د انتقام سره د راژوند کېدو مخه وبلي. اداري وایي که څه هم روس د امریکې، برتانیې او فرانس شریک میزایلي بریدونه د جنگ یو اقدام بللی، خو د دې عملي ځواب نه ورکولو یو وجه دا هم کېدی شي چې د روس کوم پوځي کسان په دې برید کې نیغ په نیغه نه دي هدف شوي. خو وایي امریکې په مشرق کې دغه کاروایي د شام د کلونو شخړه نوره تیزول شي. اداري وایي که په ډوما کې اولنې کیمیاوي برید هر چا کړی وي د دې سزا ورکول پکار وو. خو وایي د شام د جنگ په خړو اوبو کې چې سوي هغه رانه نخکاري. امریکې او اروپا سمدستي په دغه برید د بشار الاسد حکومت تورن کړي، خو روس په برتانیې د دغه برید د جالسازۍ الزام لګولې. غوره بداوي چې ملګرو ملتونو د دې برید پلټنې کړې وي، خو نړیوال طاقتونه داسې ښکاري چې سفارتي لارې نه کارول غواړي او خبرې د میزایلو د لارې کول غواړي. اداري وایي د ملګرو ملتونو د چوکاټ نه بهر د دې فوجي کاروایۍ سره مغرب یو خطرناک لار خپل کړي. اداري زیاتوي په شام کې د کلونو خارجنګي اوس نړیوال طاقتونه هم خپل کړي او دایره حقیقي ده چې دغه بدقسمت ازمکه چې د نړیوال طاقتونو د جنگ میدان جوړ نشي. اداري په پای کې وایي په دې سخت وختونو کې تمام فریقانو لا د ملګرو ملتونو د عمومي سکتر د زغم غږ اوریدل پکار دي. د دې ترڅنګ د ډیلی ټایمز رسپانې په خپل اداریه کې لیکلي د شام جنگ خراب اړخ ته تو اغستې. اداریه وایي په ډوما خار کې د کلورین اټیک نه وروسته په کار واچي امریکې، برتانیې او فرانس دغه معاملات د ملګري ملتونو سکیورټي کونسل ته راوړی وي. اداریه وایي که عالمي طاقتونه ملګري ملتونو کمزوري اداره بلي، نو د دې په کمزوري کېدو بیا د غړو هیوادونو دارنګ خپل لاسونه هم وي. اداریه وایي د ډوما د کیمیایي حمله آزادانه پرټونو دپاره د غوښتنې قرارداد کروس ویټو هم کړو، نو بیا د میزایلي حملو پر ځای د سفارتي لارو کار ول پکارو. اداریه وایي صدر ټرمپ وایي چې د دې بریدونه سره خپل مقصد پوره کړي خو تر کمې پورې، او بیا د برتانیې وزیر اعظم د کیمیایي وسلو د مرکزونو د بچ پاتې کېدو په ترڅ کې د نورو بریدونو هم ویلي. نو که دا سوي، نو د اول سره د کیمیایي وسلو د مرکزونو د ختمون په اړه تمام نړیوالو طاقتونو لا د سفارتي لارو سره حل راوستل پکار وو. اداریه وایي د شام په جنگ کې امریکا او روس دوه مخالفه اړخونو ته ولاړ ښکاري. په داسې کې د داعش سره د جګړې شریکه مقصد وروستو پاتې دی او تر ټولو زیاته ګټه د شام د جنگ نه داعش ترلاسه کوي. اداریه په پای کې وایي د کال 2011 راسي د شام په جنگ کې 15,000 کسان وژل شوي دي. چاله خو پښتنه په کار ده چې دا خون خرابه به تر کومې روانه وي. اداریه وایي د څومره زرګون نورو خلکو وینه به کار وي چې د نړۍ حکمرانانو ته دا مهم اصول وریاد کړي چې د شخړو د خواري صرف اخیرنۍ لره جنگ ده. حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور.
د وایس اف امریکا دی ودا تاسو اداریه واوریدله چې نن د پاکستان میډیا په شام باندې حمله ته څنګه لیدلی. خو اوس په پاکستان کې سړنکارن په شام باندې چې کم د امریکا، فرانس او برتانیې میزایلونه داغلی دي، ویل کېږي دغه میزایلونه د شام د کیمیایي وسلې په دریو مرکزونو باندې بشتلی شوي دي. نو د سړنکارانو په نظر کې دا د شام په حالاتو او په عالمی ټولنه باندې اثر غورځولی شي او د شام جنگ باندې به د دې اثراتي دغه تفصیل به د احسان محمد خان نه په ریپورت کې ورو.
د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد د عالمی اړیکو سانګې مشر ډاکټر منظور افریدی وایي کیمیاوي وسلې تیارول او بیا د خپل انساني آبادی پر ضد پکارول یو داسې خطر دی چې ملګرتیاي هیڅ کله هم نه دی کول پکار.
ان پی ٹی معاہدہ منول سواتش پیتم کے پغی بانے لاسلک شو دا غیم خیال ونسا تلیشی دیو ہے واد طرفا دویم دا سفارتی توګه باندې او سطح باندې د غي سمخنیوي اونکړي شي. نو درې مزه بیا دا غړم چې د ملګرو ملتونو د طرفه خاص کر د سلامتی کونسل د طرفه د غي اجازه بیا ورکړې دی شي چې اغا په دسه هیوادونو باندې بریدونه وکي. او کوم پوری چې د ریجیم چینج خبره ده چې اغا حکومت چې وقداري او وقمنی د چې دا اغا دې بدل کړی شي او نوې خلک دې راشي، نو باید چې اغا خپل هیواد کې دا غینه خلک تنګي خلکو ته ازادي ني، نو باید چې د هیومن انټروینشن په نامه باندې اغه ته بیا کومک ملاوي دي شي.
امریکا، فرانس او برتانیا وای په سوریا کې کیمیاوي وسلې او تاسیساتو هدف په نخښه کولو کې بریالي شوي او دغه بریدونه جایز او قانوني وو. سړنکار ډاکټر سهیل احمد وای کیمیاوي وسلې تیارول چې یو غیر انساني ګام دی او دغه په نړۍ کې په جنگي جرمونو کې شمیرل کیږي.
وتونو کوشش تا دی چې تر څومره حد پورې کېدی شي نو بشار الاسد ته د تف ټایم ورکي او هغه د اقتدار نه په کوزیدو باندې مجبور کړی شي، او چې په سوریا کې هم په هغه توګه باندې الیکشن او هغه دیموکراسي او هغه سیزونه بیا پروموټ شي کوم چې دی په نورو ریاستونو کې مخکې کړی دي. خو په دې کوشش کې د کامیابۍ امکانات ورته ځکه کمیږي چې هلته روس هغه په شا باندې ولاړ دی. کیمیاوي هتیار استعمالول خو چې کوم دي دا خو د جنگي جرم په زمرې کې راځي، او د دغه قسمه خبرو غندنه په کار ده په هر توګه باندې په کار ده چې دا څوک هم داسې ونی کې وکړه سوریا کړی دی که هغه د روس په مدد باندې شوی دی، نو د دغه سیزونو غندنه په کار ده. او زما په خیال ده تر خلک چې کوم دي نو هغه په دې حق کې دي چې د عوامو باندې دې داسې کیمیاوي حمله هیڅ چرې نه کیږي او د دې په هر لحاظ سره مخنیوي وشي، روکتام دی وشي. د دې
کیمیاوي وسلو په لړ کې نړیواله لوزنامه چې په جولای 1988 کې لاسلیک شوې، مقصد یې د کیمیاوي وسلو د خورولو او تیارولو مخنیوی دی چې د دې تر مخه کوم هیواد نشي کولای دغه کیمیاوي وسلې جوړې او یا وپکاروي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ لور ته تاسو پام را ګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند اعلی وزیر پرویز خټک نن یو خبري غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې په راتلونکو ټاکنو کې روزې ډېرې کمې پاتې دي او د دوی حکومت نسي کولای چې کلنۍ بودیجه چې د کال 2018 او 2019 لپاره د دغه دی وړاندې کې و اسمبلی ته، او بل دا چې د ټاکنو د کمیسیون لخوا چې په نوکریو باندې کم بندیز لګیدل دي په هغه باندې هم خفګان څرګند کړی. حمید الله نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تکرار کړی چې د صوبایي اسمبلی او حکومت سره حق نشته چې د روان کال لپاره کلیزه بودیجه اعلان کړي. هغه وویل که مرکزی حکومت کلنۍ بودیجه اعلان هم کړي نو صوبایي حکومت به داسې نه کوي.
دا بجټ ځکه نه پیش کوو چې دا د نیکسټ حکومت نه ور روان دي، دا د غي حق دی چې خپل بجټ جوړ کړي، ځکه دا د موږ دا اختیار هم نه په کار چې موږ چا لپاره بجټ پیش هم کوو نو موږ نه پیش کوو.
دوی ویل زرب د اپوزیشن لیډر مولانا لطفرحمان سره د میزمحال وزیر اعلی په حق سلا مشورې پیل کړي. دوی ویل د نورو سیاسي ګوندونو پارلیماني لیډران به هم په دې سلا کېږي.
پہلی بات یہ کہ نگران جو وزیر اعلی اس کے بارے میں بھی سوچ جاری ہے. میں ابھی میں نے مولانا صاحب سے جو اپوزیشن ہمارے لیڈر ہیں ان سے میں نے ڈسکشن کرنی ہے. ابھی فی الحال ڈسکشن شروع نہیں ہوئی لیکن کچھ نام دماغ میں آ رہے ہیں اور ہم اور مشورے کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں کا وزیر اعلی آئے گا.
وزیر اعلی پرویز خټک وویل عدالت غیرآئینی پابندی لګولې چې د الیکشن وړاندې په برتو او ترکیاتي کارونو بندیز ولګی. د وویل دا یوازې هلکې دي چې د الیکشن نیټه اعلان شي.
جو یہ جو انہوں نے بھرتیوں پر اور ڈیولپمنٹ پر پابندی لگائی ہے میرے خیال میں یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا اس وقت پابندی لگتی ہے، اس سے پہلے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. تو اس وقت تو ہمارے کچھ لوگ ان کے خلاف کورٹ میں گئے کہ اس پہ سٹے مل جائے.
وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی بزرد تحریک انصاف د دیار لسغړو چې د اسمبلی ممبران دي پر ضد کاروایی وکړي. د حق کسان دي چې د سنا پټاکنو کې پر رای هرڅول تورن دي. پرویز خټک وویل د پېښور بی آر ټی بزر سر ته ورسول شي د ده پام په دې کې رامېسته شوي تاخیر ته ورواړول شو. نو دوی وویل چېرته هم میټرو د یو کال نه کم موده کې نه ده پوره شوې.
بی آر ټی جہاں بھی بنی لاہور میں بنی اس کو ایک سال لگا، اسلام آباد پنڈی بنی اس کو کوئی سوا سال لگا، دبئی میں بنی اس کو تقریباً 2 سال لگے. یہ ایک ریکارڈ ہوگا. ہم نے اس لیے اس کو 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم ہماری حکومت ساتویں مہینے میں ختم ہو جائے گی، تو میں نے اسپیشل ان کو ٹائم دیا تھا 6 مہینے کا۔
د یادونه ده چې صوبائی حکومت ویلی وو چې د 15 اپریل نمبر په دیلاره بسونه چلیږي، خو دغه سړک لا د پوره کېدو نه ډیر لري ښکاری۔ حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور۔
د وایس آف امریکا ډیو دا بوزو تاسو اوس بلوچستان ته چرته چې د صوبې د انتخاباتو کمیشن وایي چې په صوبه کې د ښځو ووټرانو شمیر زیات شوی دی۔ تفصیل پیرا لیکلی د ډیو خبریال حمید سمسور۔
په کوټه کې د صوبایي الیکشن کمیشن په دفتر کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د ووټونو د انتخابي پیرس ډایرکټر بابر ملک وویل چې د ووټ په پیرستونو کې د ښځو شمیر اوس هم د نرو په پرتله باندې 6,24,423 کم ده۔ د غیر حتمی پیرستونو لپاره دوی د مارچ له 24 څخه بیا د اپریل تر 24 پورې د شکایتونو لپاره په ټوله بلوچستان کې په 1400 مرکزونو کې پیرستونه راځړولې دي۔ دا د بلوچستان په مختلفو سکولونو او د الیکشن کمیشن په ځلې دفترونو کې موجود دي۔
تو یہ 24 اپریل جو ہے اس کی آخری تاریخ ہے، اس کے بعد جو انتخابی فرشتے ہیں وہ اپنی تیاری کے آخری مراحل میں داخل ہو جائیں گی، وہ منجمد ہو جائیں گی، فریز کر دیا جائے گا اس کو۔
سلیر وستم اپریل آخری نیٹه ده، لدی ورست انتخابی پیرستونه د تیاری په آخری پړاو کې داخله شي۔ بابر ملک وویل چې په بلوچستان کې ټول ټال 1,40,000 ووټونه ثبت کړل شوي دي، په دوی کې د نارینه ووټونه 24,83,000 دي، او د ښځو د ووټونو شمیره بیا 1,15,50,944 ده۔
اپنے اندراج کو یقینی بنائیں، اگر کوئی اخراج کرنا چاہتا ہے اخراج ہو سکے، کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تو اعتراض داخل کر سکے، اور اگر کوئف کی کوئی درستگی کرانا چاہتا ہے تو وہ بھی ممکن ہوتی ہے۔
خپل نوم ثبت کول یقینی کړئ، کڅوک خپل نوم د ووټ لپاره ځخه بل ځای ته اړوي یا څوک شکایت کوي هغه هم کولای شي۔ د ووټ د پیرس ډایرکټر بابر ملک دا خبره هم وکړله، کڅوک په خپل کاغذونو کې غلطي وویني نو هغه هم اوس د اپریل تر 24 پوري صحیح کېدای شي۔ د ویل چې په ټوله پاکستان کې دا وخت د ووټونو شمیره تر 10,42,00,000 زیاته ده، خو په دې کې اوس هم له 10,00,000 څخه تر 15,00,000 پورې اضافه کېدای شي۔ چې څوک د اپریل د میاشت تر 10 پورې خپل شناختي کارت ولري، داغه نوم په ووټر لیست کې شامل کېدای شي۔ د ووټونو د پیرس ډایرکټر بابر ملک دا خبره هم وکړله چې خلک پر خپل کور باندې هم خپل ووټ معلومولی شي۔ د شناخت کارت پر نمبر ده پر 8300 دی واستوي، هغه به د خپل ووټ ځای ور معلوم کړي۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی واری ډیو ټلویزیون، کوټا۔
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com۔ هیر یې نه کړی۔
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده. د پاکستان د سترې محکمې د قاضي جسټس اعجاز الحسن پر کور نامعلومه وسلوالو د تیر شپې راسه 2 ځله ډزې کړې دي، خو په ډزو کې د څه ځاني تلفاتو راپورونه نه دي رامخته سوي. ځایي مطبوعات وایي چې نامعلومه کسان د لاهور په ماډل ټاون کې د جسټس اعجاز الحسن پر کور تیره شپه نږدې 11 بجې او بیا نن سهار نږدې 9 بجې هغوی ډزې کړې دي. تفصیل له اسلام آباده په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سترې محکمې یو جج جسټس اعجاز الحسن په کور نامعلومه تنانو ډزې کړې دي. جسټس اعجاز الحسن د سترې محکمې هغه 15 کسیزه بینچ کې هم شامل وو چا چې نواز شریف د پاناما پیپرز سکینډل مقدمه کې د وزیر اعظم لپاره نایره ګرځولې وو. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه جسټس اعجاز الحسن لاهور ښار کې کور باندې د شپې او نن سهار نامعلومه تنانو ډزې کړې دي. په دې برید کې څه ځاني نقصان نه دی شوی، خو د دې غندنه نه یوازې وکیلانو بلکې د هیواد لوی سیاسي ګوندونو او وزیر اعظم هم کړې ده. جسټس اعجاز الحسن پاناما پیپرز فیصلې پس د احتساب ادارې کې جوړ شوی مقدمو سارنه هم کوله. واکمن مسلم لیگ یو مرکزی وزیر دانیل عزیز پر ضد د عدالت سپکاوی مقدمه هم جسٹس اعجاز الحسن سره تړلې ده. د برید نه پس حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي یو جمهوري هیواد کې قاضیان ایرول کیږي او د سلسله مافیا داسې کارونو دلته اجازت نشته. یاد دوی ستر محکمې قاضیانو پاناما پیپرز مقدمه کې نواز شریف دپاره د سلسله مافیا ټک استعمال کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری د برید تور نیخ په نیغه پنجاب حکومت باندې لګولې دي. فواد چودھری وایي
پنجاب گورنمنٹ کے لوگ خود ملوث ہیں اس حملے میں اور یہی حالات اور واقعات بتا رہے ہیں. یہ ایگزیکٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ کو ایک پیغام دینا تھا اور آپ کو یاد ہوگا نہال ہاشمی نے کہا تھا تمہارے بچے بھی محفوظ نہیں ہوں گے.
دوی وہی پنجاب حکومت دے برید کے کا کر دے او ستر محکمے قاضیانو تو دا پیغام ورکول غواڑی چھ واگمن مسلم لیگ تنانو پر ضد فیصلو بسا آغیز وی وڑاندې هم دے گن مرکزی مشرانو پہکارا دستر محکمے قاضیانو تا دڑکے ورکڑی دی. په سینټ کې د مخالف ډلو مشر شری رحمان هم دا وایي کچره حکومت دغه شنتورونو نه بچ کېدل غواړي نو د پیښې د صحیح تحقیقات وکړي.
خپل هاتھ صاف رکھنے چاہتے ہیں, نام صاف رکھنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اس کی تفتیش جو سب کو قابل قبول ہو, جو شفاف ہو, یہ فوراً پیش کرنی چاہیے.
سینیٹر شری رحمان وایي کچره حکومت دغه شنتورونو نه بچ کېدل غواړي نو باید چې بیا دغه پیښې صحیح تحقیقات وکړي. دا پاکستان وزیر اعظم شاید خاقان عباسی هم دی برید غندنه کړی ده.
از دی وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږ کې او د دی وخت خبرونه تاسو د دی وا په ویب سټ ویډیو رپورټونه او خبرونه د دی وا په فیسبوک او د دی وا په یوټیوب باندې هم لیدل شي او اوریدل شي. خپل رائے هم د دی وا په فیسبوک را لګل شي, ټوئیټر باندې دی وا فالو کول شي. په پیښور کې د صوفي شاعر رحمان بابا کلی زروانه ده عرس شروع شوی دی. د درې ورځو په دغه عرس کې د ملک د جدا جدا علاقو نه ګڼ شمېر خلک راغلي دي برخه اخیستو دپاره. د ډیوا خبریال فاروق فراق د دغه عرس حال راکوي.
وتل لیکوال ښاغلی محمد اسلم خان د دغه سی غونډو ارزښت په دې ټکو بیانوي.
زمونږ پښتانه خصوصا چې د یو ازمیخ سره دی وخت کې مختی پټول ګرد پښتونخوا کې هغه کلر دی او کبر دی چرته چې پښتانه دي قتلېږي او دا غیبینی بهيږي پښتانه نشته. نو بیا په داسې ماحول کې, په داسې لمبه لمبه ماحول کې, داسې د اور پر غرغنډو کې, په داسې ماحول کې دا قسمه دستوري ډیر لوی ارزښت لري. مخکې به دا ګڼل کېده چې رحمان بابا یو ملنګ, یو د موسیقۍ سره تعلق لرونکی, او اوس نوی تحقیق دا ثابته کړې ده چې رحمان بابا یو ډېر لوی عالم فاضل سړی و. هغه د ډېرو لویو علماو نه لکه د مولانا محمد یوسف, بیا د کواټ اجی بادر بابا, بیا د میا کریم داد رحمت الله علیه, میا حلیم داد رحمت الله علیه, داغې نه فیض هم اغېسته و.
خو یو زیات شمېر شاعران هم بیا نن د رحمان بابا په مزار موجود دي او دلته یې د نورو کلونو په څیر یو درنه مشاعره را جوړه کړې ده.
زتی پقام کې د پختون هر یو مغولو سیزو زمون ازغی ته چې بد ګوري دغه ګولو سیزو دغه مالیار چې د مالیار پنوم چمن لټکوي دغه لټمار دغه دشمن چې د بلبلو سیزو زتی په زور دی خپل وطن کې خپل اختیار راولو مونږ چې جز نه منی زتی دغه ګولو سیزو چې چتی کې د نادار په مخ د پړق لپاره نادار او زتی د بادار دغه بنګولو سیزو
تام د غرور وزر مات کړه ده ماچ تنگ ستا پا در مات کرده کلی دن مر ماخ کی بس بوگ میسوی کلی دن مر ماخ کی بس بوگ میسوی ماد دخ کلا اثر مات کرده
دادم ده کافلی ده سب سالارا دو دوهی پغالا ناس مست ملنگا
رحمان بابا چې د خپل دور یو ډیر لوی عالم فاضل شاعر ګڼل کیږي. د هغه شعرونه نه یوازې په پښتو ژبه موجود دي بلکې په اردو، فارسی، عربی او انګریزي ژبه هم ژباړل شوی دي. ښاغلی عبدالستار سیرت چې یو افغان خبریال او لیکوال دی، هغه هم د رحمان بابا د کلیز عرس ته راغلی. وایي
د رحمان بابا د شاعرۍ او د رحمان بابا د هغه د ادب چې کوم پښتو ادب ته هغه کار کړی دی، زما په فکر د کوزی پښتونخوا شاعران دی خوا نه درنوي، خو څومره قدر چې د بری پښتونخوا په شاعرانو لري نو په نورو ځای کې نه لري. او کومې شعرونه څېړنې چې د رحمان بابا په ژوند باندې شوي دي، په ادب باندې شوي دي او پښتو ادب ته په هغه کار څومره هغه کار کړی دی، نو دومره کار زما په فکر باندې چې کوزو پښتونخوا دې شاعرانو پینه دی کړی.
محققینو د هغه د شعرونو نه د هغه د ژوندونی د زمانې او د مړینې د وختونو احاطه کړې ده. ځینې څېړنې ښایي چې هغه په 1453 کې پیدا شوی، خو ځینې محققین بیا دغه زمانه 1422 ښایي. همدغه رنګ د هغه د وفات زمانه 1408 هم ښودل کیږي او 1411 هم ښودل کیږي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA ډیوا، ټوئیټر @VOA ډیوا، انستګرام @VOA ډیوا او پر یوټیوب VOA ډیوا نیوز.